درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو یو بل خبرونه ته مو اسمت څاروان هر کله کوي دا خبرونه هم په خبرونو پیلوم ملګری ملتونه وای لکه چې طالبان په افغانستان کې واخت رسیدلی دا هیواد په نړۍ کې د شذو لپاره تر ټولو په ځپون کې هیواد بدل شوی دی ملګری ملتو د شذو د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي د افغانستان نویو چارواکو یوازې پر هغو تګلارو تمرکز کړی چې له مخې یې ډېرې ښځې او نجونې په کورونو کې بندې پاتې شي د ملګرو ملتو په وینا سره لدی چې طالبانو په لومړي سر کې د معتدل دریځ ژمنې کړې وې خو له وخته رسېدو وروسته یې نجونې له شپږم ټولګي پورته تعلیم او ښځې له عام محضره لکه پارکونو حمامونو او سپورتي ځایونو منع کړي دي ملګرو ملتو د اعلامیه د امنیت شورا تر غونډې وروسته چې د افغانستان په اړه بحث هم ځانګړې شوې وه خپره کړه طالبانو د ملګرو ملتو د تازه اندیشنو په اړه څه نه دي ویلي خو په خواتر دې ادعا کړې وه چې د اسلامي شریعت په رڼا کې نجونو او ښځو ته حقونه ورکړي دي پر نړیوالو سربیره د ښځو پر کار او تعلیم بندیزونو یو شمېر طالب چارواکي هم په ظاهره ناراضه کړي او دغو چارواکو له دې کبله پر خپل مشرتابه نیوکې کړي دي د اروپای ټولنې تر بندیزونو وروسته بریتانیا هم پرون د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر طالب چارواکو بندیزونه اعلان کړل د راپورونو له مخې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي دغه بندیزونه د دې لپاره لګول کیږي چې طالبانو په پراخه توګه د ښځو او نجونو د حقونو سرغړونه کړې ده په راپورونو کې دا جزئیات نه دي ورکړل شوي چې بریتانیا د طالبانو پر کومو چارواکو بندیزونه اعلان کړي خو تر دې وړاندې اروپایي ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر شیخ محمد خالد بندیزونه اعلان کړي دا دواړه طالب چارواکي د هغو فرمانونو په صادرولو کې شکیل بلل شوي چې له مخې د ښځو او نجونو کار او تعلیم محدود شوی دی بریتانیا پر طالب چارواکو سربیره پر ځینو ایرانی، سوریا او د جنوبی سودان پر چارواکو هم بندیزونه اعلان کړی دي یو امریکایي سرتیری چې د 2021 کال په اگست کې د کابل هوایي ډګر مخته په بریټ کې ټپي شوی وای ورته ویل شي چې د داعش ډلې پر مشکوک ځانمرګي بریټګر حمله ونه کوي د راپورونو له مخې ټایلر ورګاس اندریوز پرون چهارشنبه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته ویلي استخباراتي معلوماتو تایید کړی چې بریټ کوونکی پیژندل شوی و هغه اندازو زیات هم ورکړل چې ځان مرګی چې ژیره یې خریلې وه او تور واسکټ او شین رنګه کالی یې اغوستي و له یو سپین ژیرې سره د خلکو ګڼې ګوڼې ته ننوت خو په خبره یې قومندان یې ورته وویل چې دا سړی ممکن خطرناک نه وي په دغه ځانمرګي برید کې چې د 2021 کال د اګست په 26 نیټه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو شپو ورځو کې وشوه یو سلو اویا ملکیان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څنګې د برید مسؤلیت ومانه د ملګرو ملتو ښوونیز علمي او کلتوري ادارې یونسکو په ایران کې د زده کوونکو نجونو پر مسمومیت اندېښنه څرګنده کړه یونسکو پرون چهارشنبه په ایران کې د سلګونو زده کوونکو مسمومیت ته په اشاره په دې تړاو د څیړنو او د زده کوونکو د خوندیتوب لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه وکړه یونسکو ویلي په تیرو دریو میاشتو کې د ایران په ښوونځیو کې د زده کوونکو مسمومیت د اندېښنې وړ دی له دې سره هم مهاله د ایران د استخباراتو وزارت ویلي د نجونو د مسمومیدو ریښه یې پیدا کړې خو په دې تړاو یې نور جزئیات نه دي ورکړي اټکل کیږي چې په تیرو دریو میاشتو کې په ایران کې ممکن تر 5000 زیاتې نجونې زده کوونکې مسمومې شوې وي او اوکراینی ځواکونه وایي د بخمود ښار د نیول کېدو په تړاو د روسیې ادعا ناسمه ده د اوکراین د پوز دوی درسیز د چهارشنبه په ورځ وویل ځواکونه د 24 ساعتونو په ترڅ کې د روسیې څخه باندې سل بریدونه په شاته مبولې دي تر دې وړاندې روسیې ادعا کړې و چې ځواکونه په دونیسک سیمه کې بخمود ښار نیولې دي د اوکراین پوز په اعلامیه کې ویل شوی چې روسی ځواکونه ته د بخمود ښار په جګړه کې ډېری مرشوبلي اوختي دي له دې سره هم مهاله د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي د درنو تلفاتو له ګاللو سره سره روسی ځواکونه ممکن اوس هم د بخمود د نیولو هڅو ته دوام ورکړي نن پنځشنبه ده د یو زرو څلور سوه لومړیل مریز کال د کب یاهود اتلسم او د 2023 میلادي کال د مارچ نهمه د افغانستان لپاره د بلګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي وای افغانستان په نړۍ کې له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی. روزوا اوتنبایوا پرون ماشام د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل د طالبانو تر واکمن اعلان د افغانستان لا هم د شزو لپاره تر ټولو زیات ځپونکی هیواد دی. د غونډې ته نورو ویناوالو هم په افغانستان کې بشري او په تیره بیا د شزو وضعیت نازک وباله او په هیوادونو یې ژغ وکړ چې له طالبانو سره د بشري حقونو په برخه کې جدي خبرې وکوي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یوناما مشروي دغه هیواد کې هغه جنې په کورونو کې باندې دي چې غواړي ډاکټران، سیاستوال، پوهان یا ژورنالیستان شي. روزا اوتنبایو وا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته ویل د طالبانو تګلارو او بندیزونو د دغه جنو هیلې مړاوي کړې دي. نوموړی خبرداري ورکړ چې طالبان جنې او ښځې کار او تعلیم ته پرې نګدي دغه هیواد سقوط کوي.
افغانستان اندر د طالبان ریمینز
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره تر ټولو ځپونکی هیواد پاتې دی. د ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونې سربیره موږ افغانستان کې د نورو بشري حقونو د نقص شاهدان هم یو. د عمومي منشي له راپور سره سم دغلته له محاکمې پرته وژنې، په خپل سر د خلکو نیول کېدل، توقیف او شکنجه تر سره کیږي. دغه کړنې د حاکمو چارواکو لخوا د پخوانی حکومتي مقاماتو او امنیتي ځواکونو پر ضد کیږي. دا د بخښنې له فرمان د طالبانو سرغړونې دي.
میرمن اوتنبایوا وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی او په خبره یې سږ کال 28 میلیونه افغانان د ژوندې پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. نوموړی د دغو اړمنو کسانو د مرستې اړتیا 4.28 میلیارد ډالره یاد کړل او په خبره یې دغه غوښتنه د یو هیواد په کچه په نړۍ کې تر ټولو ډیره ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دغه څرګندونې د مارچ د 8 یا د ښځو د پیوستون په ورځ کړې دي. د دغه ورځې په مناسبت ګڼو ښځینه فعالانو د افغان ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته نورو ویناوالو هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت ناوړه وباله. د افغان ښځو د حقونو فعال زبیده اکبر په خپل وینا کې له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له شرطونو پرته د طالبانو سره تعامل نه کوي.
Be clear that there will be no unconditional engagement with the Taliban unless
تاسو باید پټګه کړی چې له طالبانو سره د اساسي شرطونو له منلو پرته تعامل ونشي. د اقداماتو کې باید دا شامل ووسی چې د ښځو حقونو ته له لومړیتوب ورکولو پرته د ملګرو ملتونو لوړپوري چارواکي افغانستان ته سفر ونکړي. زه پر تاسو غږ کوم چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ ورکولو په ګډون هیڅ ډول مشروعیت مه ورکوئ.
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د ویاندویانو غبرګون ترلاسه کړو خو تر بیګانه وخت مو ځواب ترلاسه نه کړ. طالبانو تر دې وړاندې ادعا کړې چې د دوی حکومت د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي، خو داسې ښکاري چې نړیوال ورسره همغږي نه دي. په 13 دسمبر میاشت کې طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه او وروسته یې د نجونو پوهنتونونه هم تر دویم اعلان پورې وځنډول. طالبان که څه هم دغه اقدامات لنډمهاله بولي، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي دغه بندیزونو پر افغان ولس او د طالبانو او نړیوالو پر تعامل ناوړه اغیز کړی دی. روزا اوتنبایوا ټینګار وکړ چې نړیوال باید له طالبانو سره د خبرو لارې پرانیستې پرېږدي تر څو د دې په خبره ډاډ او باور ترلاسه او اوسنۍ ستونزې هوارې شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د کار او روغتیا نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د شزو وضعیت د اندیشنې وړ بولی. د کار په نړیوال سازمان کې د افغانستان د څنګه هم ژغون کوي سیاسي بدلونونو د افغان میرمنو کاری بوختیاوی د پام وړ کمی کړی دی. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روغتیا د برخي شزینه کارکونکو کې لګن شمیر ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د کار نړیوال سازمان په افغانستان کې د شوزو د کاری بوختیاو کچا د اندیشنې وړ بولی او وایي تیر یو نیم کال کې د بوختیاوی د پام وړ کمی سیوی دي. په دغه سازمان کې د افغانستان د څنګه همغږي کوونکی رامین بهزاد د چهارشمې په ورځ ازادي رادیو تو ویل د شوزو د کاری فرصتونو په کمولو کې سیاسي بدلونونو ډیر رول ادا کړی دی.
همونطور کې ملاحظه میشه متاسفانه
لکه څنګه چې لیدل کېږي په خواشنۍ سره چې په افغانستان کې ښځې او کارلرونکو میرمنې تر ډیره دغه تحولات او بدلونونو اغیزمنې کړې دي. د دوی د بوختیا او کچا ډیره کم شوې
له اونها به تب بیشتر کاهش پیدا کړي.
تر دې یو ورځ مخکې د کار نړیوال سازمان افغانستان کې د کاری بوختیا او په اړه یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی د شوزو کاری چاري 25 پسول کې او د ناري نو و پسول کې کم شوی دي. دغه سروې کې د 2021 د کال دویم ربع یا د پخوانی نظام وروستۍ میاشتې د 2022 د کال ل دویم ربع سره پرتل سیوی دي. د کار نړیوال سازمان په وینا د هغو کسانو شمیر چې تیر یو نیم کال کې بیکار سیوی دي څه باندې 9 لک ته رسیدي. دا د هغو وړاندوینې یو نیم برابر زیات شمیرې دي چې تیر کال ملګرو ملتونو کړی و. د شوزو د کاری بوختیا او د کموالی په اړه اندیشنې داسې محل شول کیږي چې طالبانو په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د شوزو پر کار کولو بندیز ولګاوه. لدې سره هم محل د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي په افغانستان کې د روغتیا څنګه شزینه کارکونکي له پراخو ننګونو سره مخامخ دي. په افغانستان کې دغه سازمان استازي ډاکټر لو دیپانګ پرون د شوزو نړیوال ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي دوی په ټوله افغانستان کې اړمنو شوزو ته د رسیدو لپاره هڅې جاري ساتي.
تاسو ته ډاډ درکوم چې د روغتیا نړیوال سازمان روغتیایی او تعلیمی خدماتو ته د لاسرسي په ګډون د خزو د پیاوړی کولو د دفاع چارو ته دوام ورکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا مهال افغانستان کې 10 میلیونه کسان روغتیایی خدماتو ته اړتیا لري. د نړیوال بانک د شمیرو لمخې چې 13 فروری میاشت کې خبرې کړې 2020 د کال کې شوزو د افغانستان د کاري ځواک 22% برخه جوړوله، خو اوس اټکل کېږي چې دا کچا 14% ته راټیټه شوې ده.
د کونړ د مانوګي ولسوالي اړوند لچلام اوسیدونکو وایي د طالبانو لنوم څخه په استفادې یو شمیر کسانو په ځنګلونو کې د نشترو په سلګونو ونی پرې کړې دي. په دې ولایت کې د ځنګل ساتنې یا د شنې قطې مسؤلان بیا وایي په لچلام تنګي کې چې کومو کسانو ځنګل قطع کاوه هغوی له وهل شویو لرګیو سره نیولي او ولسوالۍ ته انتقال کړي دي. تفصیل په راپور کې واوري.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ چې پوخایي د نختارو او نورو ځنګلي ونو باندې غرونه زرغونو، خو په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د غشنه ځنګلونه د لرګیو د کورنۍ او بهرنۍ سوداګرو لخوا په برېښنایي رو پرې کړې شوی او ډېره برخه یې ګوندي هیواد پاکستان ته په قاچاقي ډول وړل شوې ده. اوس هم د یاد ولایت له یو شمیر سیمو د ځنګل وهلو راپورونه را رسیږي. د کونړ مانوګي ولسوالۍ د لچلام تنګي یو له همدغه ځایونو دی چې پکې ځنګل وهل کیږي. د لچلام یو تن اوسیدونکي چې لنوم خودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه خپل ځنګل د قومي ناغو او تړو په وسیله ساتلې، خو اوس یو شمیر کسانو د طالبانو لنوم څخه په ګټه اخستنه د لچلام ځنګل پسې برقي اری راوړي او د نخترو په سلګونه دنګي ونی چپه کړې دي. خو په کونړ کې د ځنګل ساتنې یا شنې قطې مسؤلین بیا وایي دوی په لچلام کې څلور تنه ځنګل وهونکي نیولي او وهل شوي لرګي هم ترې ضبط کړي دي. د یادې دیرش کسیزې قطې مشر حاجي محمد امین توحیدی ازادي راډیو ته وویل
حقیقتا په سونو ونې به وهل کېږي، ځکه لرې پرتې درې دي د کونړ ټولې سل یو نیم سل بوټي چې زما ملګرو کومه سروی کړې ده هغې هم ضبط کړي دي. رنګ یې پرې والی دی، سپری وړی وو، هغې پرې وهلی دی. بیا هم چې هغه د شنو ونو نه کوم لرګی شوی و هغه کوم یې ګیر کړی دی، هغه هم ته ضبط شوی دی، د ماڼوګي ولسوالۍ ته انتقال شوی دی، هلته پروت دی. د هغې نه باقاعده د تسلیمې اخیستې ده. یو څلور کساملین هم په دغه تور نیول شوي دي.
هغه وایي که څه هم چې پرسونل وسایط او وسایل کم دي، خو بیا هم تر خپل وسې د ځنګل ساتنه کوي.
اگر که تجهیزات یا موټر یا وسایل لا سره کم وي، موږ هلې ځلې کړي دي. انشاءالله هرې درې ته هم سفر کړی، د خلکو سم غونډې نیولې دي. خصوصا کونړ لپاره دغه پرسونل واقعا کم دی، ډېر مخنیوی شوی دی. په لکونو بوټو مخه به نیول شوي، خو په سلونو به وهل کېږي، ځکه دا د مرکز په شمول شپاړس ولسوالۍ دي. بیا په هغواره ولسوالۍ کې درې دي، غټ کونړ دی، لرې پرتې سیمې دي، ځنګلې دي.
په افغانستان کې د جنگونو لپیل کېدو وړاندې د کونړ زیات غرونه په شنو نخترو او نورو ونو زرغونو، خو په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د یاد ځنګل شاوخوا څلوېښت سلنه وهل شوې، او کوم چې پاتې دي د هغه د وهلو هڅې هم روانې دي، چې ښکاره بېلګې د لیچلام تنګي او د ورادېش تنګي کې ځنګل پرې کولو.
اوس په نوریاس نوري درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
افغانستان د ښځو لپاره تر ټولو ځپونکی هیواد دی. امریکایي لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، طالبانو په افغانستان کې له واک ته رسېدو راهیسې له ژمنو او د هغوی د یو شمېر مشرانو له نسبتا نرم دریځ سره سره پر ښځو تر ټولو سخت محدودیتونه لګولي دي. ورځپاڼه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوال قول لیکي چې ویلي دي دا ډېره د اندېښنې وړ ده چې په افغانستان کې له عامه ژوند څخه د ښځو د حذف کولو لپاره اساسي قصدي او سیستماتیکې هڅې روانې دي. د میرمن اوتنبایوا په وینا، یو هیواد چې له تر ټولو ستر بشري او اقتصادي بحران سره مخامخ دی، په کورونو کې د نفوس د نیمایي برخې ایسارول د خپلو پښو وهل دي. د هغې په خبره دا کار یوازې ښځې او نجونې له ناورین سره نه مخامخ کوي، بلکې د دې هېواد ټول خلک او راتلونکي نسلونه منځوي کوي. لاس انجلس ټایمز په افغانستان کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د استازي الیسن ډیویدیان له قوله لیکلي چې ویلي دي هغه زیانونه چې طالبان یې رامنځته کوي یوازې پر ښځو پورې نه محدودېږي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو هیڅ یو چارواکی نه دی حاضر شوی چې دغو څرګندونو ته ځواب ووایي. بلې امریکایي ورځپاڼې فارن پالیسي د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه لیکنه خپره کړې چې سر لیکې دی افغانستان د ښځو لپاره هدیره. فارن پالیسي لیکي، دوهم کال د چافان ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو نړیواله ورځ لمانځي. د ورځپاڼې په لیکنه، افغان ښځې دا ورځ په داسې یو حالت کې لمانځي چې دوی د کور په څلورو دیوالونو کې ایسارې، له تعلیم، روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو ته له لاسرسي بې برخې دي. د فارن پالیسی په لیکنه، د چارو یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې که د افغانستان وضعیت په همدې ډول دوام وکړي، احتمال شته چې دا هېواد بیا په جګړه کې ښکېل شي. فارن پالیسی د امریکا د بهرني سیاست د باخبره سرچینو په حواله لیکي چې ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تبعیض، لوږه او قحطۍ زیاته شوې او د طالبانو تاوتریخوالی د پاکستان قبایلي سیمو ته خپور شوی، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ په پام کې لري چې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره وګوري. دغو سرچینو چې نه غوښتل هویت افشا شي، فارن پالیسي ته ویلي چې دغه کتنه به د یوه ګډ هدف د موندلو لپاره له خبرو سره مرسته وکړي، هغه هدف چې په نتیجه کې د افغانستان د یو څلوېښت میلیون وګړو په تېره بیا د ښځو لپاره شرایط ښه شي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم سلامونه. وړاندې په دې خپرونه کې په هنر او ادب کې د ښځو پر ونډه مې د اکبر کرکر نظر اخیسته.
چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې، په بیولوژیک لحاظ باندې، په هغې کې عاطفه او احساس ډېر قوي دی.
له شفیقي خپلواک سره د شعر پر نقد شغیدلی یم.
ما څخ د ښه شعر یو اصل تصویر دی.
عابده سپوږمۍ کیسه لري.
کونګرای یې د پارک په پنجره وڅړه، خپل کورته ووستا موبایل را واخیست و گئی
للیمی دوران هم کیسه اورو
لسته لکوتین خلای لري کړ په اور پسې نیم وچ بوټی کې خو
په جرمنی کې د هڅو پونم پښتو مجله چاپ شو
هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمنی کې هغه تخپل واکور کوي چې داسې لیکنه وکړي چې په جرمنی کې د افغانان لژن سره تړلې وي
ته تر پای را سره وي نور مطالب هم واوري د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ که څه هم دا ورځ تر ډیره له سیاسي او حقوقي پلوه د شزو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره لمنځل کیږي خو په ازادي راډیو یادې به مجله کې د دې ورځې په یاد په ادبیاتو کې د شزو پر وړاندې شخی شو لیکوال اکبر کارګر د نړۍ په ادبیاتو کې د شزو د ونډې په اړه ازادي راډیو ادبی مجلې ته وویل
دا څرګنده خبره ده معلومه ده چې لپتدانه د بشریت د پیل نه په ادبیاتو کې ډیره عمده او څرګنده نقش او رول د ښځو دا پری خاطر باندې چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې په بیولوژیک لحاظ باندې یو داسې موجود دی چې په هغه کې عاطفه او احساس ډیر قوي دی نسبت نارینه ته او شعر او ادبیات د عاطفي او د احساس له مرکزه را بهر کیږي په دې خاطر باندې منګه په لرغون یونان کې ګورو چې د شعر الهه زیوس هغه لورګان وی چې د هنرونو لورګ دغه وی د خدای ګوټي وی چې هغوی شعر پنځو او نور هنرونو ته لاسرسی لرلو
د نړۍ د ادبیاتو تاریخ ته که ذکر شو لنړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د شزو ونډه په تدریجي ډول زیاته شوې ده په نړۍ کې د ادبیاتو تر ټولو مهمه جایزه د نوبل جایزه چې لومړی ځل په 1900 کال کې ورکړل شوه په لومړیو اتو کلونو کې هر کال دا جایزه نارینه ته ورکړې ده نهمه جایزه یې وی میرمنې واخیسته بیا یې 15 کاله کومې میرمنې ته جایزه ورنکړه خو په تیرو شاوخوا 150 کلونو کې د نوبل لس جایزې میرمنو خپلې کړې دي لیکوال او شاعر نجیب منلی وای چې دا پر دې دلالت کوي چې حالت د دې کې دوپلو روان دی کنه په خاله باید د نارینه او ښځو ترمنځ یو توازن وای
ورستر بل د مېرمنو برخه په دې کې عادي کیږي یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي په توګه د نوبل جایزې ته وګورو فکر کوم چې په دې سلکلان تاریخ کې یوازې د شلو نه کم ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده پریوسین تلن کې جایزه اخیستې دي او دا جایزه د دې معنا ده چې دوی هم د لیدل دي هم پیژندل شوي دي په هغه ادب کې چې بازار ته راوتلی او بازار کې تاثیر کړی دی په هغه کې هم د ښځو ونډه ډېره زیاته ده مثلا په دې وروستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطحه خپور شو هغه هری پاتر و هری پاتر د ښځې اثر دی د شلمې پیړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریستی اثر چې هغه په نړیواله سطح خپور شو نو ښځو په خپل ونډه په روح کې لوبولې ده منتها ځینې لپاره زمینه مساعده شوې ځینې لپاره مساعده شوې ګمان کوم چې ویرجینیا ولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو لپاره باید سړی ښځه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري یعنی هدف دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه یې لري او د ژوند عادي ستونزو سره لاس او ګرېوان نه وي نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی او د هغې په خاطره د دوی په تخلیق کې هم تغییر راغلی دی که مونږ خپلې ټولنې ته وګورو د لسمې پیړۍ په نیمایي کې په دوسمو لسیزو کې حتی تر دې پورې مونږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعر ولیکل لکه ګلپاچا الفت چې د ښځو شکوه په نامه باندې یو شعر لیکلی دی دغسې نور هم نارینه وو د ښځو په نامه باندې لیکنې کړي دي مګر اوس که وګورو نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او خیزه دي
په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې د نجونو او مېرمنو شاعرانو او کیسه لیکوالو شمیر زیات شو دوی فرهنګي غونډې جوړ کړې او کتابونه خپاره کړل. شاعره پروین ملاله علت بیانوي.
زه کمیه فلیاس ماشاءالله بخیر ډیرستی بدیم چونې شزې دی او شروان دي کیفیت کوم ستدمی اخه داس شاعران دي چې دا وسوسه شعر نوای د دې هغه ته دي چې بهرنی ژبه سره آشنایی او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل او داس نور عواملو په شتنه شاعری باندې زموږ ته باندې مثبت اغیز کړی دی.
د طالبانو بیا واکمنی د افغان جنو شوزو ادبي غونډي کمرنګ کړي او درولې دي. لشپژم ټولګي ورپورټ د جنونو د زکړو بندیدو او پانتونونو ته د جنونو د تک مخنیوي د لې سبب شوې دي چې په تیر څه باندې ونیم کال کې د افغان جنونو شوزو د ګوتو پښمیر کتابونه چاپ شي. لیکوال اکبر کارګر وای چې د دې سربیره چې افغان ټولنه ورسته پاتې ده بیا هم په ادبیاتو کې د شوزو جنونو برخه للوه سره کم نه ده.
زمونږ ټولنه سره دی چې یو محافظه‌کارا او ورسته پاتې ټولنه ده، خو په ادبیاتو کې د خزو ونده بی خزیاته ده. خزه د دې توانایی او د دې استعداد لري چې په فل بدیهت ډول باندې یو شعر وای او ټپه وای او په هغه کې د خپل زړه درونی مکنونات یا هغه څه چې د دې په حواسو کې او د دې په ذهن کې او د دې په وجود کې او د دې په تحت شعور کې موجود دي هغه را برسیره کی. منګه ډیر داسې ټپې لرو، لنډې لرو او د سندرې لرو چې هغه خزو ویلې دي او د خزو نقش په دې کې ډیر برجسته او ترګند دی.
په افغانستان کې د تیرو دوه لسیزو په ترڅ کې له مطرح شاعرانو څخه یو هم شفیقه خپلواک ده چې هم یې له کمی پلوه ډیره شاعري کړې ده او هم له کیفي پلوه د دې شعرونه خلکو خوش کړي او ستایلې دي. د دوی د شعرونو تصویرونه نوي او په زړه پورې دي. لاخلي خپلواک څخه مې پښتنه وکړه چې د شعر تصویر ته پڅ نظر ګوري.
ما څه به شعر یو اصل تصویر دی. ځینې تجربې چې تا خې کلونه کلونه مخکې کړي او د ذهن په پردو کې دی یو ځای کې پاتې دي. ځینې وخت دا یو شعر لیکي هغه ورو ورو دریا دی هغه پیښې سره مخلوي هغه وخت چې دا وخت چې یو څه دی جوړیږي.
سوریایي شاعر غاده سمان هغه یو خبره کوي هغه وایي دا ستاسو خبرو ته ورته ماته ښکاري. هغه وایي چې شعر داسې یو شی دی لکه خوب. په خوب کې ممکن مکان یو وی، زمان بل وی، ځای بل وی، انسان بل وی او دا کسان په عادي ژوند کې نشي سره یو ځای کېدلی خو په خوب کې سره یو ځای شي. یعنی یو پیشه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شان سره یو ځای کې هم داسره.
بالکل دا منم او ځین وخت یو پیښه سره مخ سي او تجربه وکړي لیکن هر څه هاته کوي هغه نه سي شیر کولای. ما دوه کاله یو شیر مې کړو په دوه مرپیا د چې دوه کاله ما په یو شیر باندې فکر کړی لیکن نه لیکل کېده. لیکن یو د ذکر اصل هغه هغه ولي کړ ځین وخت ځین تجربه وکړي لیکن هر څه هاته کوي هغه شیر کې نه شي کېږي. خو بیا همدغه خبره چې نور تجربه وخت او مکان او زمان او پیښه سره ونښلوي یو څه ځینې جوړ شي. ځینې یو ټوټه لې ویر اخلي یو ټوټه له بل اخلي یو نقطه لیو دی یو ټکی دی.
یو مشهور افغان شاعر دی هغه وایي کله چې پیښه د شاعر یا شاعرې په ذهن کې لوی شي بیا لیکل سخت شي.
دا بالکل منم. دا د دې دقیق خبره ده. دغه لوی پیښه یا لوی دردونه د سړي کنه لکه یو څه تیاره او دا یو څه تیاره په کوچنۍ شمه باندې نه رانه کیږي. ځینې وخت د کلمې عاجز سي نه سي کولای ته هغه څه چې تاسو یې کراوین غواړي په خصوص د زموږ ژبه چې ډېره زیاته محدود ده او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې.
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان لدی سره مخالف ته چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه. هغه په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپل منځونو کې په یو بیت کې یا په یو جمله کې د شعر په خپل منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي او کلمات له نورو شیانو سره چې له شعر د باندې د ارتباط پیدا کوي او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوی شول هغه مره شعر شعرا کې دیسي او لدی سره ورته وخت کې دوی دا خبره هم کوي چې د شو شاعرانو خپل کلمات
دي. دا موافقه یم. زه عموما دې خبرې ته پام کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده کنه هغه وخت په پیچه باندې فکر نه کوي. فقط غواړي هغه څه چې احساس وي هغه ولیکي کنه. ښایي دا خبره چې شوې مې چې لوی شاعران خپل کلمات لري دلیل هم دا وی چې وي خپل فکر په حاله دی او ستاسو د خپل لپاره بیا مجبور یې یا اړ یې چې ځینې هغه کلمې وکاري چې تاسو کې نه کاري.
البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی وی نظریه ته فکرونه کې د شعر د لیکلو په برخه کې سه پراخه موضوع او کلمې ته خو باید فکرونه کې ځکه هغه کلمه را واخلسی په هغه لحظه په هغه شیبه د دې احساس لپاره جوړه ده. کچرته تصویر ته بیرته راشم د نقل مخې و یو د پنځه تصویرونو لږ پنځه حواسو درکو او دوه نور تصویرونه هم په شعر کې دي. یو د حرکت تصویر دی، سیاوشه حرکت